د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه چې دا مهال څومره امریکایي وګړي له دوی سره زنداني دي او د زنداني کېدو لاملونه یې څه دي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د طالبانو له زندان څخه د امریکایي وګړو د ازادولو په خاطر د هڅو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د افغان الاصله امریکایي شاه محمود حبیبي کورنۍ هم چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې د طالبانو په زندان کې دی په ځلونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي هم زنداني کړي دي چې په ډېرو مواردو کې یې په اړه له رسنیو سره معلومات هم نه دي شریک کړي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته شرغ لاست زمل علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخ وړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. د صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو د غوښتنې په راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور سو ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې کوچنیان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې لزده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. د یوناما د دغه نه مخیز راپور لمخې د کم عمره ودونو، د کوچنیانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یوناما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او پریکړه کولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. مخکمې چې د یونیسف تر راپور او اندیشنو یادونه وکړه، دغه ادارې دا هم ویلي چې په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستی کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت ډیر خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. اوریدونکو، په دې اړه به لومړی ستاسو پام یو راپور ته راوړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.8 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تروسه په خیمه کې ژوند کوي، وایي چې د هوا په سړېدو اوه ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکو رویا چې په تېر جمهوري نظام کې خون کې وه او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چرۍ ایښی او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه ویجاړونکي زلزلې د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. تاسې واورېدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. پر دې موضوع باندې چې دا څومره لویه ستونزه ده او د افغانستان پر راتلونکي څه ډول اغیز کولای سي، له خپلو میلمنو د ښځو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب سره به خبرې کوو. دوی دواړه زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسې وخت وایستئ. اغلی نیازی، اوله پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر دغه چې یونیسف او د ملګرو ملتونو نور ادارې هر ورځ د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې وایي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی، او د دوی په وینا د یونیسف دغه راپور وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه دوی اړې کړي دي چې تر ټولو بد ناورین تجربه کړي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته استاد راډیو لر څخه ټول افغان هغه باشه همت مېرمنو ته وړاندې کوم او ورځ په خیر وایم چې کوم چې یو ځلې خپل په وجود کې درد چې احساسوي، خپل د کمبوتیا چې د هغوی ورسره مخ دي، هغه تاوتریخوالی چې ورسره هغوی مخ دي، او دوهم ځل خپل د اولاد د تاوتریخوالی له کبله هم رنځېدلي دي او رنځ ویني. نو د هغوی شهامت ته سلزله سلام کوم، او دقیقا دا یو ډیر ستر ناورین دی چې اوسنی نظام ډیر په ټیټه کچه ورته ګوري، یعنی ډیره بالکل نادیده نیسي تر ډیره بریده پورې، چې متاسفانه دا به ډیر یو ستر ناورین دی. دا د ماشومانو پر اذهانو باندې، د ماشومانو پر فکرونو باندې، د ماشومانو پر وده باندې ډیر ستر اثر ایږدي، او دقیقا دا به ډیر دردونکي د ماشومانو لپاره، او ماشومان به په راتلونکي کې هغه ډول چې ورته اړتیا ده، هغه ډول چې دوی باید واوسیږي، هغه ډول چې دوی باید رشد و نمو وکړي او مصدر د خدمت وګرځي په راتلونکي کې، په د ځوانۍ په مرحله کې هغه تقاضا ځینې باید ونه شي، ځکه چې هغه محرومیتونه د دوی هغه وړتیاوي، د دوی هغه استعدادونه ټول وژني دننه، او دوی د شل رقمو نورو ناروغیو سره مبتلا کوي. یعنی احساس د کمتری سره چې کله دوی مبتلا کیږي، هغه خپل یو فرصت برابري ذهني توازن کموالی ته، کله چې د ذهني توازن کموالی په یو ماشوم کې پیدا شو، نو همدا شانتي هغه ماشوم نه رشد کولای سي، نه خپل وجود یې رشد کوي، او نه یې استعدادونه رشد کوي، چې دا به ډیر سخت دردونکی فاجعه راوړونکی حالت به پر افغانانو باندې راتلونکی کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، ستاسو څخه هم پوښتنه کوم. اغلی نیازی، دغه راپور د اندیشنو سره موافقه ده؟ آیا تاسو هم همدا ډول فکر کوئ که فکر کوئ چې نه وضعیت دا ډول نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درنې میلمنې ته او ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته. ګوري په لومړي سر کې خو د افغانستان کې هر نهاد یا هر ټولنه یا هر هغه بشري سازمان چې په افغانستان کې کار کوي هر یو په خپل وار باندې بعضې راپورونه خپروي چې تر 99% هغه حقیقت لري. او دا د یونیسف سازمان پخوای هم راپورونه خپر کړي وو او هم دوی خپل راپورونه خپروي او دا یو ډېر لوی ناورین دی، نه تنها دا چې په ښځو او په ماشومانو باندې بلکې په هغو کورنیو باندې چې تر ډېره کچه پورې هلته ښځې دومره صلاحیت نه لري او ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کېږي، دا ډېر د تشویش ځای ده چې بالاخره به د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ماشومانو په هکله باندې څه ډول تصمیم نیول کېږي. ګوري په افغانستان کې نه تنها دا چې نارینه وو په دا تیرو شلو کلونو کې دلته فعالیتونه درلود، ښځو هم په خپل وار باندې تر ډېره کچه پورې خپل مشخص فعالیتونه درلودل. فکر وکړئ په افغانستان کې 50% ښځې د یو فامیل سرپرستی لري، نو تر دې به لوی ناورین چیرته وي چې تاسو ټول هغه له کار نه محرومه کړئ، هغوی ته ووایئ چې تاسو اسمان ته ګورئ خدای به تاسو ته روزي درکړي. په افغانستان کې که اشتباه وکړم تقریبا 80% هغه ماشومان دي چې هغه د فامیل سرپرستی لري او هغه ماشومان د خپل فامیل نانور دي او هغوی کار کوي. په نور نړۍ کې کله چې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي یا د وی ابتدایي دوره د مکتب یا شروع کیږي، نو وی ځان ته مراحل لري. متاسفانه چې په افغانستان کې نه په دې تیرو شلو کلونو کې او نه هم بدبختانه په فعلي شرایطو کې دغه موارد مد نظر نه نیول کیږي. هغوی شاقه قانونو ته اړ دي چې هغوی خپل هغه روزمره ضروریات او د فامیل هغوی پوره کړي. نه تنها دا چې مثلا تاسو نور ولایتونه وګورئ، په فعلي نظام کې تر ټولو بدترین وضعیت په کابل کې روان ده. په اطراف ولسوالۍ د کابل کې دا وضعیت روان ده. یو ماشوم چې هغه مثلا د مکتب ته لاړ شي، هغه جدا د دې نه چې د هغې جنسیت څه شي ده، چې دا اوس ډېره مهمه موضوع ده په افغانستان کې، هغه کالک ده که هغه جلۍ ده، هغه مجبوره مکلفه ده چې شاقه کارونه وکړي او هغه د خپل فامیل هغه کوم مسؤلیت غاړي دغه ترسره کړي. او متاسفانه چې دا ډېر یو بله بدبختي افغانستان ته رامنځته کوي. مثلا هغه ماشوم چې هغه کار کوي، هغه کېدای شي د فامیل له طرف نه دومره سپورت نه شي یا دومره روحیه ور نه کولی شي چې هغه وکولی شي بالکل په سمه لاره روان شي. یعنی په ټوله کې که تاسو په فعلي شرایطو کې د افغانستان میرمنې، د افغانستان ماشومان او د افغانستان هغه قشر چې متاسفانه په ډېر خراب وضعیت کې فعلاً ژوند کوي هغه مد نظر ونیسئ، دا خراب وضعیت کې ژوند کوي او دا به یو ډېر لوی ناورین د افغانستان لپاره د ژمی د په افغانستان کې او تر ټولو لکه څنګه چې پیشبیني شوی وه تر ټولو نورو کلونو به لږ څه نه څه سخت وي. نو دغه ښځې چې د خپلو فامیلو سرپرستي درلودله، آیا فعلي نظام یو ځل ځینې پوښتنه کړې چې دوی د سوځولو لپاره یا د کو دې د نومونو لپاره دوی څه لري یا نه لري؟ هغه ماشومان چې هغه په دې بټوي کې کار کوي، هغوی ته حتی هغه یو عادي زغال نه ورکول کېږي چې هغوی خپل فامیلو ته ویسي او هغه خپل ضروریات ورباندې رفع کړي. نو دا ډېر یو لوی ناورین ده او متاسفانه چې د افغانستان فعلي شرایط یوازې دې چې ورځ تر بلې ښه شي، بدبختانه چې ډېر یو خطرناک طرف ته روان ده، هم د اقتصادي له نگاهنه، هم د تعلیمي او تحصیلي له نگاهنه، او هم هغه راپورونه چې خپاره کیږي که هغې ته وګورو نو بدبختانه داسې چندانې ډېر ورته مثبت نظر نه کتل کیږي او چندانې توجه هم د فعلي نظام له طرفه نه ورته کیږي.
بلی مننه آغلی سیلاب. از اوریدونکو تاسو موږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب کی را سره اوس هم یو اوریدونکو را سره دی. اول به د دوی ژغ را واخلو بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام وړاندې کوم، هیله وړاندې کوم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. کندهار ولایت نه په تماس کې ما امدا ناورین باندې ما خپل نظر ورکاوه، او دا ناورین کې کوي چې ټول خلک سره کار نشته. د کار بعضی خلک د کار ورتیا لري خو بیا هم کار نشته، نو دا ناورین او دا بیکاری سره ټول خلک لاسو ګرېوان.
بله ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. تاسو یادونه وکړه چې تاسو له دغه سره موافق یاست چې یونیسف دغه راپور ورکړی دی. تاسو په نظر څه باید وسی؟ فکر کوم چې رابطه قطع سوز موږ دا ورېدونکو وګورو چې که نور اورېدونکو وي د دوی ژغونه به هم راواخلو تبصرې او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو بل اورېدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله که تاسو موږ ژغ اوري
او جی اور. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه زنګ وهلی دی؟
زمانون دی عبدالمالک وندل د پاکستان نیم د نصرت اپر براول اپر نه
ش. عبدالرحمن صاحب تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، موضوع به متعقب کړی وی چې فکر کوم د دوی رابطه هم قطع سوه. ګورم چې که نور اوریدونکي وي. اوس هم صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي لا تر اوسه پورې نسته. که اوریدونکي موږ ته زنګونه ووهي موږ به دوی راواخلو. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته د ازادي راډیو پر واتساپ شمیره باندې زنګ ووهئ، موږ به ستاسو تبصرې او پوښتنې راواخلو په دې خپرونه کې. د واتساپ شمیره ده 00420023001111. یو ځل بیا هم شمیره درته تکراروم، 00420023001111. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړي هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپلې تبصرې را سره شریکې کړي. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړي ازادي راډیو ده. بله که تاسو موږ ژغ اوري تاسو کولی سئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی. فکر کوم چې دوی هم ونه کړای سوای. ستاسو مایک میوټ و. دغه اوریدونکي چې موږ ته یې زنګ وهلی و صافی صاحب وایي چې مایک یې میوټ و. تاسو کولی سئ چې مایک آن کړئ او بیا خبرې وکړئ. بیرته کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د ښځینه اوریدونکو څخه مې یو ځل بیا هم ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ، دغه خپرونه ستاسو پر موضوعاتو باندې راڅرخي. نو تاسو کولای سئ چې موږ ته په دغه خپرونه کې زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. موږ به حتماً ستاسو ژغ واورو، ستاسو نظر به واورو او تاسو ته به مایک درکړو. خو که تاسو نه غواړئ چې نوم مخپور سي یا ژغ مخپور سي، کولای سئ په لیکلې بڼه باندې په واتساپ کې موږ ته خپل پیغام پرېږدئ، زه دلته تاسو ته لولم. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو ته د ازادي راډیو ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
زه صدیق الله عثمان خیلم د پاکستان د برادر تحصیلی براول نصرت درینا.
عثمان خیل صاحب تاسو مننه چې زنګ راوهلی دی. تاسو به دغه موضوع تعقیب کړی وي چې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې د تر ټولو بد ناورین څخه تیریږي، ځکه چې پر دوی باندې بیلابیل محدودیتونه لګېدلي دي. تاسو په دې اړه باندې کوم تبصره کوئ یا که کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه؟
دغه سوچ خو هم منګه کوو او د میلمنو له هم پوښتنه لرو. موږ خپل هم دغه سوچ لرو، د یونیسف هم دغه سوچ دی او دغه خبره دغه پیغام هم ورکړی دی چې د ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ د میلمنو نه دا تپوس لرو چې آیا په افغانستان کې دغه شان جونه سبق نشي ویلې، سبق سکول ته نشي تللی، د پابندیانو شکار دي، نو آیا دا به تر کمی حد پورې وي؟ او بین الاقوامي چې کمی دا یونیسف ادارې دي یا نورې کمه بین الاقوامي سطح ادارې دي، نو آیا دوی به څه اقدامات کوي په افغانستان کې؟ به دغه لاره څنګه فراهم کوي د جنو ته؟ دا لاره څنګه هواره چې دوی یونیسټو ته لاړې شي، کالجونو ته لاړې شي؟ او آیا که دا دغه شان د پابندیانو شکار وي او هلته سبق نشي وهلی او مخې ته تلل نشي کولی جینکۍ، او دغه شان بیا په سکولونو کې او بیا په کالجونو کې یا ډاکټران هم نشي جوړېدی او مختلف مشکلاتو سره مخي، نو دیو به څه اقدامات کوي؟ او داسې چې دیو کله دا پابندیانو ډایرک شکار راشي، نو دا به تر کم حدې پورې ځي؟ بین الاقوامي بیا څه سوچ لري چې کم دا بین الاقوامي یونیسف ادارې دي یا دا نور چې کم لړپوړي کم چارواکي دي، نو دیو به څه سوچ لري چې لکه موږ به څه کول پکاري؟ نور عام خلک به څه کوي؟ لکه دغه سوړ مېلمنو دغه تپوس لرو.
بلې، ډېره مننه صدیق الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنه مې واخیستله، زه به یې خپلو مېلمنو ته ستاسو پوښتنه کښېږدم. اوس هم ګورم چې که نورو اوریدونکو زنګ راوهلی، اول به اوریدونکي راواخلو، بیرته مېلمنو ته ورځم. اغلی نیازی او اغلی سیلاب، ستاسو حوصله غواړم. اول به یو څو اوریدونکي راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سمیع الله سیالم د پاکستان د بردیر برول نصرت څخه جی.
سیال صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو په د موضوع په اړه باندې کومه پوښتنه یا تبصره کوئ چې په افغانستان کې پر ښځو باندې بیلابیل محدودیتونه لګېدلي دي او یونیسف وایي چې د دوی سره د مرستو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ کومه تبصره لرئ که پوښتنه؟ فکر کوم چې سیال صاحب ستاسو مایک میوټ دی، که ان میوټ یې کوي بیا خبرې وکړي. اوریدونکو، د سیال صاحب رابطه هم قطع سوه. نیازی صاحب، زه تاسو ته راځم. تاسو د اوریدونکي صدیق الله صاحب پوښتنه واورېدله، دوی وویل چې نړیوالې ادارې به څنګه وکړای سي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې دغه محدودیتونه چې رامنځته سوي دي دغه حل کړي، او په ځانګړې توګه دوی د زده کړو په برخه کې پوښتنه وکړه چې څه ډول نړیوالې ادارې کولای سي چې په دې برخه کې کومک وکړي.
دقیقا کومک کولای سي نړیوال اداره، دا نه موږ نه وایو چې دوی کومک نسي کولای، لکه څنګه چې دوی داسې ظاهري شي نړیوال ته چې موږ هیڅ هم نسو کولای. دا اوس ملګري ملتونه ځان یو ډول بې طرف نیولی ده چې موږ خپل اکي وکړلې، موږ خپل کوششونه وکړله، مګر ګټه یې ونه کړله. که نږدې همسایګانو ته راسو، دا ورور مو د پاکستان څخه هم تعلق لري چې خفه نه سي. دوی وویستل هغه د مهاجرین څه ظلمونه او څه تکلیفونه یې په خلکو باندې تیر کړله، چې هغه خلک راغلي وو دلته په دې خاطر چې خپل لورانې ته د تعلیم زمینه مساعد کړي، مصارف یې ورته کوو، خو بیا هم متاسفانه دوی هغوی وویستله. همداشان په ایران کې د هر رقم محدودیتونو سره او خشونتونو سره افغانان مخ دي، خپل د تعلیم لپاره، خپل د تعلیم ته لاسرسی لپاره چې کوم ستونزې او کوم مشکلات سره افغان مېرمنې نن مخ دي، او دا یو ډېره ستره ستونزه ده، او د ټولنې نیمه برخه د فلجېدو خواته روانه ده. دا نړیوال په هغه صورت کې چې واقعا متقد اوسېږي او واقعا دې ته طالبان وهڅوي چې یا دې ته مجبور کړي، اړ وباسي هغوی چې باید یو تعهد ورسره وکړي، یو تعهد ورسره لاسلیک کړي، او دا هغه تعهد پر بنا باندې ژر تر ژره طالبان باید تصمیم ونیسي تر څو چې د زده کړې زمینه مساعد شي خوندو ته. دا نه چې هغوی فقط یو شفاهي د دوی څخه غوښتنه کوي او دوی ورته انکار کوي، او کله ورته وایي چې دا زموږ فرهنګي موضوع ده، او کله ورته وایي چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده په موږ پورې اړه لري، کله ورته وایي چې موږ داسې نه ده چې موږ د دوی حقونو ته احترام نه لرو، او بالاخره د تعلیم زمینه نه ورته مساعده، او موږ ځان ته یو برنامه لرو، ځان ته یو فکر لرو، ځان ته ورته یو لړلید لرو، نسلونه دي تباه کړل، ته ستا به برنامه جوړېږي، ستا به لړلید جوړېږي، او ته به بیا هغه تطبیقی خدای چې ته به یې که به نه یې، خو زه دې تباه کړم هغه قصه ده. نو فعلا نړیوال څه کولای سي؟ پوښتنه دا وه، نړیوال هر څه کولای سي چې نړیوال وغواړي، واقعا زموږ سره ودرېږي. د هغوی درېدل ډېر شرط دی. په کورنۍ مشکلاتونو کې هم که موږ تاسې وګورو، کله چې موږ درېمګون کس راغواړو چې هغه وړتیا ولري، هغه
یو څه حکیمت ولري نو زموږ په منځ کې مشکل حلولای شي. نو اوس هم نړیوال دغه یوازنی هغه مرجع ده د دغه دپاره د ملګري ملتونو اداره جوړه شوې ده تر څو چې په هغه ملکونو کې چې جګړه روانه وي، په هغه ملکونو کې چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، باید کوم محدودیتونه چې وضع کېږي، کوم ستونزې او مشکلات چې هغوی صحنې ته ولاړ شي او په صحنه کې دي داخل شي او اقدام دي وکړي. د دې حق لري په شرط دي چې صادقانه اوسېږي او صادقانه ملاتړ وکړي او صادقانه دي صحنې ته ور داخل شي او د انجونو سرنوشت دي سره دي نور لوبه کول سټاپ کی او هغوی ته د تعلیم فرصت مساعد کی.
ډېره مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، تاسو ته هم راځم خو تر هغه مخکې یوې اورېدونکي موږ ته زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام د ټول اوریدونکو ته او کتن کته هورې ما وختل چې تاسو موضوع چې د تعلیم په اړه وکړه.
بله، موضوع پر دغه ده چې د یونیسف او یوناما راپورونه وایي چې ښځې د محدودیتونو په خاطر او نجونې له بد ناورین سره مخامخ دي. ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریکول غواړئ چې ښځې د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ سوي دي په دې وروستیو کې؟
د دې زمانه کې څه مونږ ته ګورو چې تاسو هم ګورئ چې ټول ښځې چې دي ټول ښځې همدا ګیلې کوي، همدا دغه دی چې مونږ په افغانستان کې مخکې څنګه دغه روانو، هر ښځه به هر نجونې هر پیغلې هر دغه بچو.
بلې، ستاسو ږغ موږ ته نه راځي، که تاسو هڅه وکړئ چې یو ځل بیا هم خبرې وکړئ. بلې، تاسی پر لائن باندې یاست خو ستاسو ژغ موږ ته نه راځي. بلې، فکر کوم چې رابطه یې قطع سوه. د دغه اوریدونکي موږ به هڅه وکړو چې بیرته دوی وصل سي او خپل نظر را سره شریک کړي. اوریدونکو، ستاسو ژغونه او نظرونه موږ ته مهم دي. موږ تر خپل حده پورې کوشش کوو چې ستاسو ژغونو ته، ستاسو تبصرو او پوښتنو ته په خپرونو کې ځای ورکړو، ځکه چې دا خپرونې ستاسو لپاره دي او ستاسو ژغ او نظر د دغو خپرونو لپاره ډیر اړین او مهم دی. اوس هم اغلی سیلاب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا باندې منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. تاسو د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې آیا فکر کوئ د ښځو ونډه کمه سوې ده؟ ستاسو په نظر څومره کمه سوې ده؟
بوری همیشه چې هر نظام راځي، ما څو ځله دا خبره کړې، په هر نظام کې د هر سیاست جبران باید د افغانستان ښځې باید ورکړي او دا ډېره متاثر کننده هم ده، بدبختانه او متاسفانه. زه وایم چې د افغانستان ښځې او د افغانستان د ښځو او د ماشومانو هغه حقونه چې هغوی خپل اساسی حق ده، نه باید چې د سیاسي د ارس نور ته کتنه وسی او نه باید چې د سیاست قربانی سی، چه د داخلي سیاست او چه هم د خارجي سیاست نه باید چې قربانی سی. یوناما په بارها و دا خبرې کړي، په بارها و دا ویلي دي چې په افغانستان کې ښځې او یو قشر ده، یو بشر ده، د همدغې خاورې خلک دي، دوی ته باید درنښت باندې وکتل سي، دوی ته باید اساسي حقونه ورکول سي. اما چیرې بالاخره، یعنی د بالاخره د دغه دومره گزارشات او د دومره ویناو او د دومره تګ راتګ د دومره ناسته ولاړې نه بالاخره نتیجه، یعنی د ما د ټولو نه د نړیوالو سازمانونو نه، د هغه سازمانونو نه چې هغه د بشري بخش کې دوی کار کوي، د دوی ټولو نه مې دا پوښتنه ده.
یعنی تر کله پوری با دوی ټول راځي گزارشات به ملل متحد ته وړاندې کوي، گزارشات به د نورو سازمانونو ته وړاندې کوي، هغه به بیا ناس پی کوي، ناس به هم د بند دروازو تر شاوي بلاخره به یعنی د افغانستان په حق را باندې هر تصمیم چې نیول کیږي دا به بلاخره جامعه جهانی نیسی او د افغانستان خلک، د افغانستان خصوصا ښځې به هیڅ اصلا ترې خبرې هم نه وي. زه دا وایم چیرې فعلي نظام غواړي چې افغانستان واقعا د دغه بحران نه وباسي. که تاسې وایئ چې د افغانستان نصاب مشکل لري، یا الله بسم الله، دوه کاله د تاسو د نظام وتل، آیا په دې ظرف د دوه کالو کې یو اقدام ونسو په افغانستان کې یو تحصیل کرده یا یو داسې نفر نسته چې هغه په نصاب باندې کار وکړي؟ که تاسې وایئ دا د مونږ عرفي فرهنګي، آیا زه من حیث یو خور زه آیا د افغانستان د دغه ټولنې عضو نه یم؟ آیا ما د افغانستان ټول عرف، فرهنګ، رسم، رواج ټول مد نظر نه دي نیولي؟ آیا ما د افغانستان ټول قوانین مد نظر نه دي نیولي؟ آیا ما ټول شرعي قوانین مد نظر نه دي نیولي؟ تاسو باور په خدای وکړئ، ما چې چیرته کار کوو هلته ټول انجونې وي، صحیح ده؟ هلته تقریبا داسې انجونې درس ویلي چې هغوی به دغه خپل مصارف د تحصیل خپله پیدا کول، که په کالاشوري وه، که په ګلکاري وه، که په پاککاري وه، که په صفاکاري باندې وه. آیا د دغه فعلي نظام یو کس د همغې مؤسسې نه پوښتنه کړې، د ما نه یې پوښتنه کړې؟ همدغه یو نما چې دومره گزارشات جوړوي، دومره کته او پورته ناستې ولاړې کوي، بالاخره من حیث یو بشر د ما نه چا پوښتنه کړې؟ د ما په څېر په زرهاو داسې ښځې وي چې هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې تحصیل کړی، هغوی په ډېرو سختیو باندې ځانونه یو چیرته رسولي، آیا د هغوی نه چا پوښتنه کړې؟ د هغوی نه چا پوښتنه کړې چې خوله خو خدای در کړي، نو د ډوډۍ به هم ته خورې، څنګه در رسېږي؟ د ما د زه دا وایم صحیح، ملل متحد دا د هغوی د وظایفو نه ده چې په هغه ملک کې چې هلته قواعد بشري نقض کیږي، په هغه ملک کې چې ناورین رامنځته کیږي، په هغه مملکت کې چې هلته هغه نړیوال قواعد د بین نه ځي، یا مثلا هیڅ ورته احترام نه کیږي، دا د هغوی وظیفه ده. دا د افغانستان په خلکو باندې احسان نه باروي، خو د ما ټول شکایت د افغانستان د فعلي نظام څخه ده. اسلامی نړۍ دا ورته راغلل، اوس روزاری ورته کوي چې دغه یو بحران رامنځته کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ، د افغانستان نیمه ټولنه تاسو دا اوس په کور کې نیولې، نو دا څنګه تاسو بیا بېرته د دې ادعا کوئ چې نه موږ خو محدودیت نه ده وضع کړی؟ قابله روزې، نو د دې نه څنګه زه برداشت کوم؟ ته معالجوي ته اجازه نه ورکوې، قابلګي ته اجازه ورکوې، ته خپله میرمن ته دې ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړه شي درس ووایي، وایي ځکه دا د ما عرف فرهنګ ده. نو ته څنګه د تا فرهنګ او د تا دې ته اجازه ورکوي چې ته خپله میرمن یا خپله خور یا خپله مور یو نارینه ډاکټر ته ښایې، د هغې یو عادي فشار یو نارینه ډاکټر وګوري؟ راځئ، نور د افغانستان خلک نه دومره توانایی لري، نور بیخي حوصله سر ته رسیدلې. تاسو خپل منځ کې کینئ، د بند دروازو تر شا فیصلې دي نه کوي، د بند دروازو تر شا د افغانستان په حق باندې فیصلې نه کیږي. خپل منځ کې کینئ، د افغانستان ښځې د سیاست قرباني کوي ما، د افغانستان ستوني فقرات د سیاست قرباني کوي ما. تاسو فکر وکړئ، دوی وایي چې تعلیم بند او ټول مشکلات حل دي، هیڅ مشکلات نه دي حل. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هغه خلکو چې هغوی نه غوښتل د افغانستان نه بهر لاړ شي، دا اوس خپل کورونه خرڅوي، او هغوی د خپلو نجونو د او د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل لپاره هغوی بهرنیو ممالکو ته اړ شوي دي چې هلته لاړ شي. هغوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې دلته زحمت ایستلی، سرمایه ګذاري کړې په خپل اولاد، په خپل خور، په خپل فامیل باندې، یا مثلا هغه میرمنې دي چې هغوی زحمت ایستلی، د خپل فامیل سرپرستي په عهده باندې درلودله، اما همدا اوس هغوی مجبوره دي چې لاړ شي بل مملکت ته فقط اقتصادي مشکلاتو له نگانه. یا مثلا دسې محصلین دي، تاسو باور وکړئ، دسې محصلین دي چې د هغوی یو سمستر پاتې چې هغوی فارغه شي، اما هغوی ته اجازه نشته. شرایط مناسب نه دي، نو دا شرایط به کله مناسب کیږي او تاسو به دوی ته اجازه ورکوي؟ دا خو آیسته آیسته په خوا په لومړي سر کې چې کله نظام تغییر وکړ، بعضې خلک ډېر زیات خوشبینه وو، ډېره خوشبینه وو چې واقعا دوی نظام څه نا څه مشکلات یې درلودل، او خلک دې ته خوشبینه وو چې حداقل حق به حقدار ته ورسېږي. به اوس تاسو پوهېږئ چې ولس آیسته آیسته ناامیده کېږي، ولس آیسته آیسته د نظام څخه فاصله اخلي، ولس آیسته آیسته یعنی هغه طرف ته روان ده چې متاسفانه او بدبختانه چې راټولول د دوی به بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دي.
مننه آغلی سیلاب. اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. زموږ ملمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب دي. اوس هم د یو اورېدونکي زنګ راغلی دی، اول به د دوی نظر را واخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملالۍ بشیر خور.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای شئ، او که نه غواړئ تاسو کولای شئ چې خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ.
زمما تبصره خو مېلمنو سم پوښتنه دا چې څه وکړو، باید په دغه وخت کې افغانې ښځې باید وکړي څه، څه ورته کول پکار دي؟
ډېره مننه. بله مهرباني.
او نظر می داده چې باید موږ د خپل حق غوښتنه وکړو، په هیڅ حال کې فری نه شو.
او ستاسو په نظر دغه حق څنګه غوښتلای شي؟ شدي په لومړی ورځو کې تاسو ولیدل چې شدو اعتراضونه هم وکړل. دوی موږ ته په دغه خبرونو کې وویل چې دوی هڅه وکړه چې د طالب چارواکو سرکښینی د هغوی سره خپل غوښتنې مطرح کړي، خو طالبانو دوی ته وخت ورنکړ او د دوی خبرو اوریدلو ته چمتو نه ول. نو دوی مجبور شوي چې سړکونو ته د اعتراض په توګه راوځي او مظاهره وکړي، خو هغه مظاهره هم ځینې وختونه په تاوتریخوالو او شدی په بیلابیلو مواردو کې د اعتراض په خاطر باندې او په تور باندې تر اوسه په بند کې دي، په زندانونو کې ځینې شدی اوس هم بندیان دي. تاسو څه فکر کوئ چې شدی څه ډول خپل حق اخیستلای شي؟
نو زمونږ نه حق نړیوالو اخیستی، او باید موږ په نړیوالو باندې زور اوړو چې برته زمونږ حق راکړي. دا طالب نه دی اخیستی، دا نړیوالو اخیستی دي.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. زه به ستاسو د تبصری او پښتنې په اړه باندې د میلمنو سره خبرې وکړم. نور اوریدونکي به هم وګورو. صافی صاحب وایي چې څوک نسته. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګونه ووهئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ مو ووهئ، او په لیکلې بڼه باندې راته پیغام هم پرې د زبید تخ خپور کړم. په دې خبرونه کې صافی صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، یو ځل بیا سمی الله سیالم د پاکستان بردیره او برول نصرت څخه.
سیال صاحب مننه چې تاسو بیا هم هڅه وکړه چې خبري وکړي. تاسو کومه تبصره لرئ یا پښتنه؟ مهرباني.
دا ستاسو موضوع ماشاءالله ډېر ښایسته موضوع ټاکلی ده، او د موضوع په اړه خو به زه دا ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعلیم په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. نو ولې بیا څنګه طالب چارواکي دا وایي چې ښځینه دې تعلیم نه کوي، یهو دې تعلیم نه محروم وي؟ او بل دا وایم، دا طالب چارواکو زمونږ دا غوښتنه ده، زمونږ دلته ډېر ځوانان زمونږ سره ناست دي، زمونږ د ټولو دا غوښتنه چې یو ځل بیا په افغانستان کې د سوکالۍ او د امن او هغه غږ یو ځل بیا خپور کی، او تعلیم دې چې کوم دی نجونو ته فراهم کی، یو ځل بیا دې تاغوله تعلیم حقوق ورکړي، ښځینه چې څومره دي هغوله دې خپل حقوق پوره پوره ورکړي. جی
ډیره مننه سیال صاحب، ستاسو تبصره مو هم واخیسته، او مننه چې تاسو زنګ ووهئ. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي. یو ځل فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. مننه ساپای صاحب، دی وایي چې اوریدونکي نسته. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې نور زنګونه هم ووهئ. تر اوسه پورې لا یو څو دقیقې نور وخت لرو په دې خبرونه کې. نیازی صاحب، ستاسو څخه پوښتنه کوم. د اغلی اوریدونکي چې موږ ته یې زنګ ووهئ در مخه، هغې وویل چې افغان ښځې په دغه وضعیت د تغییر کولو یا د بدلولو لپاره څه کولای شي، باید څه وکړي؟ دوی دغه پښتنه هم وکړه، او په دې اړه باندې یو تبصره هم وکړه.
دقیقا د دې د پښتنه چې ما وابر دل دا د هر مېرمنې پښتنه ده، یعنی هر افغان مېرمن دا پښتنه لري او دا غښتنه لري چې سره اخلاصي په دغه باندې چې موږ څه وکړو، د کوم ځای څخه پیل وکړو او څنګه مبارزه وکړو. او ډېرې خوندې هم په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د غښتنې دپاره اوچت سوله، ژغ اوچتولو دپاره پورته سوله، کله چې طالبانو یا د نظام حاکمانو د دوی ژغ وانورېدل، دوی لاریونونه وکړله چې تر اوسه پورې څوک ورک و څوک پیدا و څوک بندي و څوک یو ډول څوک بل ډول دي، د ډېر ناورینونو سره مخ شو، د ډېر بې عزتۍ سره مخ شولې. او دا اوس هم د تخوایي کې و فریاد کې وي، هغه مېرمنې هم چې ولې زموږ ژغ وانورېدل. سو خو زما غوښتنه د خوند څخه دا ده چې اول خو تاسې مه کمزوری کېږئ، نایلي کېږئ مه، ناامیده کېږئ مه، او دغه د تعلیم لړۍ مه قطع کوئ پر ځان باندې، یعنی دا سلسله دوامداره وساتئ. لکه څرنګه چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسې کوشش وکړئ د هر څه دپاره، د هیلې حاصلولو دپاره، یعنی داسې کچین تمځئ ورپسې ولاړ شئ. نو د دغه حدیث پر بنا باندې دوی کولای شي چې هغه څه امکانات چې لري هغه امکانات په کار واچوي او خپل دغه رابطه د تعلیم سره قطع نکړي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا چې دوی خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو چې دوی کورنۍ نارینه د دوی ملاتړ وکړي، هغه نارینه دي ولاړ شي د مسؤلینو سره کښېني، یو اجماع دي جوړ کړي، دغه ټول نارینه پلرونه دي که ورونه دي که خاوندان دي، دغه دي ټول دغه شوزو دي ته اړ وباسي چې ترڅو خپل په کور کې مش خپل عزت او ابرو وساتو، د باندې ته هیڅ ضرورت نشته چې زموږ دفاع وکړي. نو دغه زموږ خپل د کور نارینه زموږ د عزت د حفاظت لپاره، زموږ د حق د حفاظت لپاره، زموږ د حق د ملاتړ لپاره راوچت سي، ټول ورونه یو اجماع جوړ کړي. په دغه اجماع کې دي د نظام مسؤلین کښېني چې موږ ته را ثابت کړي چې د دوی حق نسته، او دا په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ورته نسته، دوی دا قصې غوا او غړه کې تکښېني، را ته ثابت یې کړه، په علمیت یې را ته ثابت کړه، په شریعت یې را ته ثابت کړه، په ټولنیز قوانین یې را ته ثابت کړه، په هر لاره یې چې ثابتوله سي را ته ثابت کړه، موږ هم غوا او غړه کې تکښېنو، او که حق یې ده نو ولې نه ورکوي. نو د هر مېرمنې څخه مې التجا ده، هغه ده چې خپل نارینه دې ته وادار کړي، تر څو چې ځکه چې نظام کښې نه نستله، بس د ښځو ږغ یې وانهورېدله، د ملګرو ملتونو ږغ یې وانهورېدله، د نړیوال ږغ یې وانهورېدل، د اروپایي اتحاد ږغ یې وانهورېدله. نو باید خپل خلک ورپسې راپورته شي، خپل خلک چې ورپسې راپورته شي، خپل نارینه ورپسې راپورته شي، خپل نارینه دوی اړ وباسي، مجبور یې کړي چې راسه زموږ د خوندو، زموږ د مندو، زموږ د مېرمنو، زموږ د اولادونو حق راتراکه. هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې د دوی دغه حرکت په بې پایلې او نتیجه به نه ورکوي.
ډېر مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې نارینه باید د ښځو سره اوږه ورکړي، او دوی باید د خپلو ښځو د کور او د باندې د افغان ښځو د حقونو غوښتنه وکړي د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه. ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري، دغه او څه کېدای شي چې په سوله ییزه توګه باندې افغانان د حکومت څخه د خپلو ښځو ژغ بدرګه کړي او حقونه یې واخلي؟
دوی د اغلی نیازی نظر ته احترام، ډېر ښه نظر ده، الحمدلله ټول مسلمانان یو. الله تعالی په خپل کتاب کې وایي حد یسر الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا په دې معنا نه ده چې دلته نارینه ته ویلي یا ښځینه ته ویلي، وایي برابر دي هغه کسان چې لوست کړی او هغه کسان چې لوست نه ده کړی. دا واضح ده، او دا ټول مشکلات هم حل کوي. فکر کوم په دې تیر دوه کلونو کې د افغانستان نارینه او زمونږ ورونو تر خپل حد پورې هغه هوګه ورکړي د څنګه د سدوی بيخي لاسونه شاته نیولې. په فیدی نظام کې هم څه فکر کوم چې یعنی یو اختلاف نظر په دې حق باندې موجود ده، ځکه یو تعداد واقعا هغوی هم غواړي چې د افغانستان نجونې تر هر کچې پورې چې هغه ضرورت د اجتماع ده او د جامع ضرورت ده دوی خپل تعلیم تحصیل ادامه ورکړي. اما یو تعداد متاسفانه او بدبختانه چې دغې خبرې سره بیا موافق نظر نه لري او متاسفانه چې دوی دغه خبره ډېر عرفي اړخ او فرهنګي عرفي اړخ ته متاسفانه چې دوی اړوي، نه ده چې دوی قوانین مد نظر ونیسي، دوی د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه مد نظر ونیسي. د ما نظر دا ده یګانه لاره د حل دا ده چې د فعلي نظام حاکمان د ټول هغه مسئول اړخو سره خبرې وکړي چې هغوی په دغه موضوع کې ښکیل دي، هغه که نارینه دي هغه که ښځینه دي. مثلا د معارف سره دوی کینی، د هغه معلمینو سره چې په دې بخش کې کار کړی د هغوی سره کینی. فعلي نظام چارواکي دي دوی ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي، هغوی به خپل پیشنهادات ورته وړاندې کړي، بلاخره به یو لاره د حل دې موضوع ته پیدا شي او هغه کوم مشکل چې په منځ کې ده هغه به حل شي. نه هغه یو عادي متل مونږ او تاسو لرو او بوسه به پیغام. نو داسې مثلا بل نفر ورته راځي ورته وایي تاسو دوی د خپله یو طرحه یو میکانیزم دی جوړ کړي، که چېرې د افغانستان ښځو هغه ونه منه په هغه صورت کې بیا کولی شي چې مخالفت ورسره وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک، د افغانستان که میرمنې دي که هغه زمونږ ورونه دي، زه فکر نه کوم چې د فعلي نظام د یوې خبرې سره هم دوی مخالفت وکړي. الحمدلله د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، دوی ټول هغه شرعي قواعدو ته سر ږدي چې دوی باندې فرض دي او هغه احکام دوی مد نظر نیسي. متاسفانه او بدبختانه زه بیا هم په خپلې تېرې خبرې باندې ډېره پافشاري کوم چې نور د افغانستان خلک د منطقې د سیاستونو قرباني نه کوي. او زه فکر کوم چې که چیرې دغه مشکل د تعلیم، تحصیل، د کار موندنې، د انجونو د زده کړې که دغه مسله دوی په خپل منځ کې حل نه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیوال راشي او دا مشکل حل کړي. تاسو وګورئ چې ډېر وخت هم ونه نیسم، تاسو وګورئ د اسلامي سازمان هم غړي راغله، د افغانستان فعلي چارواکو ته یې پیشنهاد وکړ چې تاسو اجازه ورکړئ. د ډېر عربي اماراتو سیاسته یعنی په دوی ډېر د هغوی عقل مد نظر نیسي، هغوی ورته راغلل، هغوی خپل پیشنهادات ورته درلودل. زه وایم تاسو کینئ، میکانیزم منځته راوړئ، تاسو یو طرزالعمل منځته راوړئ، تاسو بالاخره یو لاره د حل دغې مشکل. نه داسې یو طرف نه ویل کېږي ویل چې د ښځو د تعلیم او تحصیل موضوع دا په دې باندې دوی یو نقطې فشار مد نظر نیسي چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. که چیرې دغه موضوع یې خو تاسو دغه کار وکړئ، ښځو ته اجازه ورکړئ په هر چوکاټ هر اصول کې چې تاسو وایئ، زه فکر نه کوم چې څوک مخالفت وکړي. پخوا هم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان دي او پیړۍ پیړۍ به دوی مسلمانان پاتې کېږي. ګورئ دا یوویشتمه پیړۍ ده، په یوویشتمه پیړۍ کې نه شي کېدی چې تاسو یو چا ته ورته وایئ چې د یو تنها یو ښځه دي د حتی تر شپږم صنفه پورې هم هغوی که تعلیم وکړي وایي او حکومت یې وایي بس مشکل حل کېږي. تاسو یو انجینر ته ضرورت نه لرئ، تاسو یو ساینس پوه ته ضرورت لرئ، تاسو پرېږدئ چې افغانستان دوی ترقي طرف ته بوزي. ګورئ د ګاونډیان تاسو وګورئ، هغوی هم اسلامي ممالک دي، هغوی هم کلمه وایي، د افغانستان ښځې هم کلمه وایي. زه وایم تاسو پېنئ، استادانو سره کینئ، متخصصینو سره کینئ، هغوی په دې بخش کې کار کړی، تاسو خپل پیشنهادات ورته وکړئ، دوی به خپل پیشنهادات تاسو محصلینو سره کینئ، متعلمینو سره کینئ. زه فکر نه کوم چې د افغانستان نجونې خدای مکړه خدای مکړه دومره یو منفي نظر ولري چې هغه هیڅکا دې ته آماده نه شي. دوی د دې لپاره چې تعلیم او تحصیل زده کړي، دوی داسې ویدي چې خپل ځانونه خرج کړي او د افغانستان څخه بهر لاړ شي. هلته دلته خپل قصر غونډې پور کړي کوي. هلته په یوه کوټه کې لس نفره دولس نفره ژوند کوي. دا د ما د سترګو دیدنې حال ده. دا زه تاسو وایم چې په زرهاوو داسې محصلین متعلمین دي چې زه ورسره روابط لرم، هغوی ما ته دا خبره کوي، د هغوی فامیلونه ما ته دا خبره کوي. نو دا مو خواهش ده ځینې دا ورته یعنی ډیر عذر باندې دا خبره وکړو چې نو د افغانستان خلک د نورو مشکلاتو توانایی نه لري، اقتصادي مشکلات دوی لري، تعلیمي مشکلات دوی لري، تحصیلي مشکلات دوی لري. نو پریږدئ سیاستونه، پریږدئ ستون فقرات د افغانستان سیاست طرف ته مه بیایئ. دا موضوع خپل منځ کې حل کوي. مه یونما ته اجازه ورکوئ، مه نورو سازمانونو ته اجازه ورکوئ، نور ممالک ته اجازه مه ورکوئ چې دې بخش کې مداخله وکړي. یو هغه عادي خبره ده، د ټولو خلو یو دفعه وربند
مننه ډیره بله
هر ها لایحه خاط چې تاسو وایي
مننه اغلی سیلاب ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بس د خبرونه مو اورید. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره له اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب څخه مننه کوم. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.